په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له فرخندې اسد وو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې جماعت اسلامي ګوند پرون په پیښور کې د ګرانۍ خلاف مظاهره کړې. د خیبر پختونخوا د دویم شپټ استادان وایي د تیرو نهو میاشتو تنخواګانې بندې دي او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خیرسون سیمې د یو پخوانی مشر مړی موندل شوی. د خبرونو تفصیل پرون د سپتمبر پر 13 جماعت اسلامي په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره ته د وینا پر وخت جماعت اسلامي د امیر سراج الحق وینا وه چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتول او بجلی ګرانول د نگران حکومت کار نه دی او باید دغه نرخونه زر تر زره راکم کړي شي. حکومت د جماعت اسلامي د احتجاج په اړه سنتي ویلي، خو له دې وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 13 ویلي وو چې د بجلی د نرخونو کمولو په اړه بعد نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره مشاورت کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګګۍ د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون د روانې اورېدنې لپاره د اکتوبر 3 نیټه اعلان کړه او په دغه اړه ټولو نهو درخواست کوونکو ته وویل چې دوی د خپل دلایل د سپتمبر تر 15 پورې جمع کړي. پرون د ګل پورس د چیف جسټس په حیث قاضي فایزي صاحب دا اولنۍ نوموړي د سپتمبر په 12 د خپلې دندې سوګند پورته کړې وو. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې لومړی ځل و چې د سپریم کورټ اورېدنه د دې هېواد د سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغه خپره کړه. سږ کال د اپریل په 12 منظور شوي دې قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو اختیار یا خپل اړخه د اقدام واک کمولو ته شوی دی. په کورما کې د تیندو سیدونکو پرون د سپتمبر پر 13 د سیمې د سړک جوړېدو لپاره یو احتجاجي لاریون تر سره کړ. د دغه مظاهره کوونکو وینا وه چې د سدې د سړک جوړولو کار د ځنډ ښکار دی چې له وجې دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. دوی د سدې پر بای پاس د 100 ساعتونو لپاره پرلت وهلې وو او دغه لارې د هر قسم ټرافیک لپاره تړلې وه. د تیندو لارې دا سړک نه یوازې د منځنې کورمې ډېرې سیمې له یو بل سره تړي، بلکې پر دغه لاره خلک او رګزو ته هم زیراځي. د سیمې خلک وایي دغه سړک په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال خراب شوی وو. بلخوا د سیمې د سی ان ډبلیو محکمې چارواکي وایي دوی د فنډ له کمی سره مخ دي، نو ځکه پر دغه سړک کار د ځنډ ښکار دی. د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو د دویم شفټ د سرکاري سکولونو استادان وایي د تیرو نهو میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان وایي دوی د مازیګر شفټ لپاره د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل کار لزي، خو تنخواګانې بندې دي. یو استاد ندیم خان یې په اړه تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل،
تیر کال اکتوبر د میاشتې نه ټیچرس ته سیلري نه ده میلاو شوې. بل طرف ته که موږ وګورو نو د ګرانۍ شرحه ډېره سیوا شوې ده. که د پټرول ریټ وګورو د هغې سره د بجلی یونټس هم ډېر ګران شوي دي. نو ټیچرس نشي کولای چې په دې کې خپل ژوند تیر کړي. بل طرف ته د معاش خرچې دي، د کور.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې یو چارواکي دلراج خان مشال ریډیو توای په روانه میاشت کې به دغه استادانو ته د 3 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خواني صوبایي حکومت په 2020 کال کې د خیبر پختونخوا په هغو 1200 سکولونو کې دویم شفټ پیل کړی وو، چېرته چې د نوو زده کوونکو لپاره د سهار په شفټ کې ځای نه وو او یا ځینې ماشومان د مزدورۍ له وجې د سهاري سکول ته نشو تللی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د روانې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر له مخې نوموړی به په خپله وینا کې د سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د خپل هیواد پر اقتصادي مسلو د دغې لپاره پر حکومتي اقداماتو هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه نن د سپتمبر په 19 پیلېږي چې پکې به نړیوال مشران ګډون کوي. او بل خبر دا چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خیرسون سیمې پخوانی مشر هنادی کهوټا مړ موندل شوی دی. د نوموړي عمر 79 کاله وو. پولیس وایي ممکنه د هغه چا وجلی وي او یا یې ځانوجنه کړې وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د خیرسون پخوانی مرستیال خاروال کهوټا د 2020 کال په اکتوبر کې دغه سیمې مشر وټاکه. بلخوا پرون دونسک سیمه کې د اوکراینی او حمله کوونکو روسي عسکرو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. داو خبرونه
خبرونه مولا فرخندې صدا اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. جماعت اسلامی بیگا په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهرې او ګډونوالو ویل یو عام سړی د خپلې کورنۍ بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی.
گزران ګران دی، اوس د بجلی بل نشي جمع کولی، ته کور لا اوړه نشي راړی، ته د بچو د سکول فیسونه نشي برابرولی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د مازیګرنۍ او زده کړو یا دویم شفټ استادان وایي له تیرو نهو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې.
دا کومه نه میاشتې چې زمونږ دا قرضونه راغستې دي، زمونږ هم ښځه دي، بچی دي، زمونږ نه کور پیسې غواړي.
په پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې د یوې مقدمې اوریدنه سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغه خبره کړه. په پیښور کې وکیل وایي دا کار د انصاف په عامولو کې مرسته کوي.
لیګلی هم ټیک دی او زما په خیال دا ډیر ښه سټیپ دی، دې سره ترانسپیرنسی به راځي.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسه. اولنی موضوع ته راشو. جماعت اسلامی د ګرانۍ خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دړکه کړې ده. تیر ماخوستن په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د جماعت اسلامی د پلویانو احتجاجی پرلت په وینا کې د دې ګوند امیر سراج الحق ویل ک نگران وفاقي حکومت د بجلی په بلونو کې اضافي ټیکسونه ختم نه کړل او د پټرولیم مصنوعاتو بیې ټیټې نه کړې، نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر پر 15 د پټرولو د یو لیټر بیا 26 روپۍ لوړه کړه. د پاکستان د خزانې وزارت په دغه اړه په یو بیان کې ویلي ول چې په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونه زیات شوي دي، نو ځکه حکومت مجبور دی چې بیې لوړې کړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي چې د بیگانه مظاهرې د یو ګډونوال له شواره پیلېږي.
جماعت اسلامی په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي، پټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او د نورو شیانو د ګرانولو په ضد احتجاج پیل کړی دی.
غریبانان چې کم دی لګیا دي، خودکشي کوي، بلونه نشي جمع کولی، څوک ځان اوبو ته غورځوي، څوک ځان د بلډګو نه راغورځوي.
تیر ماسخوتن دغه احتجاجي پرلت په وینا کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق ویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې هغوی دي د بجلی، تیلو او نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه لوړ کړي. سراج الحق له حکومت وغوښتل چې نرخونه دي واپس راکم کړي، ګنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. زه د بجلی په نرخ کې ټیکسونه ردوم، زه د پټرول او ډیزل په نرخ کې اضافه ردوم، او نگران وزیر اعظم ته وایم چې دا اضافه دی واپس واخلي. کدی دا واپس نه اخلي نو په را روانه مرحله کې دی د اسلام آباد په لور زموږ لانګ مارچ ته تیاری ونیسي.
اور اسلام آباد میں ایک اگلے پڑاؤ لیے تیار رہو.
د وفاقي حکومت چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاج د غوښتنو پر ردی عمل کې سند دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 13 نیټه ویلي وو چې د بجلی د بلونو په مسله به پاکستان ته د قرض ورکوونکي نړیوالې ادارې IMF سره مشاورت کوي، او د IMF د مشاورت نه بغیر حکومت ولسته د بجلی نرخ نشي راکمولی. د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ په ضد د احتجاج جی پرلت پر مهال د یاد غوند زینو پلویانو مشال ریډیو ته وویل چې گرانی دومره زیاته شوې ده چې ژوند تیرول ورته ګران شوې دي.
زمونږ جو قصرمان دي مهنګي چې کوم دي دا به ته هزار حد نه زیاته را مخکیم، چونګه سوزره د مهنګي خلاف د خلک روتی دي، خو مهنګي به مخکې د سیو چې سره سره گزاره به کول لګړې به خطا. خدا اوس چې کوم ریټس روان دي، لکه په دیو میاش کې 2000 پټرول ګران شو، 26 روپے فی لیټر ګران دي، او 15 روپے. دا جی د میډل کلاس او لوور کلاس د هر چا د سرس نه بهر دي جی، ایون د خلکو کارونو سٹاپ دي، د خلکو دکاندارانو ودرې دي، او خاص کر غریب خلک چې کوم دي ډیر زیات پریشان دي. ولې چې اغه بچول اغه بیسک نیډ چې کوم دي وړو وړي او دان نشه غسته.
زمانم وسال احمد د نن نه دوکالا درې کال مخکې بیا هم ضرورتونه پوره کېدل، اوس خو گزاران ګران دي، اوس د بجلی بل نشي جمع کولی، اوس ته کور لا اوړه نشي راړی، ته د بچو د سکول فیسونه نشي برابرولی.
د جماعت اسلامی د پلان سره سم به نن ماخام بیا د یاد غوند پلویان د گورنر هاوس مخې ته راټولېږي او د یاد غوند مشران به نن خپل را روانه تګلارې اعلانوي. د جماعت اسلامی د دې احتجاج نه وړاندې په پاکستان کې د سوداګرو د ایتیادیو او ځینو نورو سیاسي غوندونو او مدني ټولنو لخوا هم د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو او ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي وو او په پېښور های کورټ کې هم د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو په ضد درې جلا جلا خواستونه داخل کړې شوې دي، خو تر دې دمه پرې عدالت څه حتمي فیصله نه ده اورولې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د هغو سرکاري سکولونو استادان چې د مازیګر مهال پکې ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي وایي چې حکومت له تیرو نهو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. دوی زیاتوي د کورنیو ساتل ورته ګران او پوروړي شوي دي. د دوی په خبره حکومت ته په وار وار خپل شکایت رسول دي خو غور پرې نه کیږي. خو د تعلیم محکمې چارواکي وایي په سکولونو کې د دویم شفټ د استادانو لپاره 40 کروڑ روپۍ منظوري شوي دي او همدا میاشت به تنخواګانې ورکړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د سیکنډ شفټ یا مازیګر کارکونکو استادان وایي چې تیرو 9 میاشتو راهیسې تنخواګانې ورته نه دي میلو او خپل د کور ضرورت نشي پوره کولی، ځکه قرضداري شوي دي او راتلو راتلو کرایان هم وس نه لري. د دویم شفټ استادانو اتحادیه یو غړي چې په ملکنډ کې کار کوي خالد خان وایي چې داسې سیمو کې سکولونه هم دي چې ورته ډېر په ګرانه او ډېر وخت مزل دی، خو د تنخواګانو نشوالي باوجود هم دوی هلته ځي او خپل کار کوي.
هغه سفر کوي، لہذا هغه زګونو ته چې دا ټیچران زی دا جزان زیات تر موټر سایکل ځان له پیدا کړی دي. نو زمونږ چې کم مرګي راځي نو هغه ټول کم چې مونږ ته سیلری میلاویږي چې هغه 812 داسي پر ډے میلاویږي، نو دوی چې سونه تیل لګي نو دا سیلری چې کم ده دا هغه تیل هم نه کیږي. دا کم نه همیاشت چې زمونږ دا قرضونه راغستې دي په مونږ زمونږ هم خزه دي بچی دي زمونږ کور پیسې غواړي.
یو بل سرکاري استاد ندیم خان وایي چې په کې کومه ګرانی ده نو چې په داسې حال کې چاته تنخواه او هغه هم د 9 میاشتو نوی میلو نو ژوند تیرول ورته ډیر ګران شي.
تیر کال اکتوبر د میاشتې نه ټیچرس ته سیلری نه ده میلا شوې. بل طرف ته که موږ وګورو نو د ګرانۍ شرحه ډیره سیوا شوې ده. که د پټرول ریټ وګورو د هغې سره د بجلی یونټس هم ډیر ګران شوي دي. نو ټیچر نه شي کولای چې په دې کې خپل ژوند تیر کړي. بل طرف ته د معاش خرچې دي، د کور د ماشومانو د پیسونو خرچې دي، د هسپتال یا د دوایانو خرچې دي.
الله وای چې هم دې تنخواګانو نه ملاوېدل وجه دوی استادې پرې خو دې او سعودي عرب کې نو روزګار کوي، ځکه د کور یو ځنې ګټه کون کې دي.
دا چې دا چې زه خو اکچولی اوس په خپل چې دی نو سعودي عربی تر غلېم، چونکی زه د کور واحد چې دی نو سرپرست ما او زم تنخواګانې و اتا ته میاشتې لټ کې دي. نو باقي کې د کور هغه چې کوم سیستم وي هغه په وړاندې چې دی هغه نشتلې. نو ما په خپل دغه جاب چې دی آر ډی ایس ایس مغلیو کو اوس چې دی کرنټلی سعودي عرب کې ما
ولې پدېړمو چې کله د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې افسر دلراج خان نه وپوښتل چې ولې دومره وخت پس دوی ته تنخواګانې ورکړل کیږي. نو دوی مشال لیډو ته وویل همدې میاشت کې به ورته تر 3 میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او سبانې 40 کروڑ روپۍ د خزانې محکمې نه ورله منظوري کړې هم دي. ابله دا چې یو خدا ریګولر یا مستقل نوکری نه دي، نو خزانې محکمې نه فنډونه راوخل لږ وخت اخلي او دوی ته دا ویلې شوي چې تاسو ته به 3 میاشتې پس تنخواګانې درکوو. دی وای دا وخت د سوبې په 15 ضلعو کې سبان د 2200 سکولونه دي چې پکې تر 2000 ماشومان سبق وایي او په زرګونو استادان کار کوي، او دغه ډول سبان د 200 سکولونه په دې وجه تړل شوي چې هلته ماشومان ډیر کم وو. د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبای حکومت په کال 2021 کې د سوبې په هغه سیمو کې دویم شفټ یا مازیګر کلاسونه پیل کړي وو چېرته چې په سکولونو کې د رش له وجه د ماشومانو ځای نه وو او یا کم ماشومان د مزدورو یا نورو وچو د سحر خپل زده کړې نشه کولې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سېشنبې یعنی هورزی اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال راډیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته تاسو غوږیدونکو د بر جنوبي وزیرستان د شک توي اوسیدونکو وايي یو شمیر سرکاري سکولونه غیر فعال دي. دوی په خبره په زیاتره غو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي ستونزه هم ده. د دې سیمې د پام وړ شمیر سکولونه په وسلوالو بریدونو او د پاکستان پوست په عملیاتو کې په جزوي او یا هم مکمله توګه ړنګ شوي چې ډېری لا هم بیرته نه دي رغول شوي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان تعلیم محکمې مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې په سکولونو کې ڈیوٹا تھا دن حاضر دن کو سادانو پر زدبہ کاروائی کبھی دشتاک مسید رپورٹ ہو
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اسی دن کی ویائی چې د سیمې سرکاری سکولونو استادان خپل ډیوټي نه کوي چې په وجه یې په خپل سیمه کې ماشومان د تعلیم حاصل کول نه به برخه شوي دي. په دغې برعکس د شکتوی اسی دن کای همایون توریالای مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېده دیشگا شکتو یا نخیل کلی اسی دن کئی شکیل ننگیال ویائی چی دیسی میں ورزاکائی ہائی سکول کشے یو استو جہاں پر ڈیوٹی بنے موجود نوی
شگا شکتوی دے تعلیم پا لحاظ سارا دے جنوبی وزیرستان پر طولنا پسماندہ علاقہ شمار کی جی دا دمیر دے انخیل سکول ورزیکائی چکیم سکول دائی داغا اوال میڈل و داغا گورنمنٹ ہائی سکول ورزیکائی اپگریڈ کا تر میٹرا کا پرا پا آغا نا بعد داغا چکیم خپل سٹاف یو و داتا درچک شا ملکون وی چھے چالور افزیون یو پی والا گا والا دا چکیم خپل سٹاف یو داغا تا یو ویل چھے تو سے دیل مارو درے مستائی دا دمیر دے گورنمنٹ ہائی سکول ورزیکائی نا بلکہ پوست زانگ گاڑے نہ ونسا کس تر بو بڑا پرا چ سورا سکولینا دی گورنمنٹ سکولینا دی آغا کا دی جن کے دی کدے وڑ کے دی پداغا بندی خپل وی سوزون خپل حاضری نہ لگاوی نو ز داغا اپیل کا و داغا سکول محنت کا و د سکول چ کیم خپل سٹاف تای آغا تر تر زرا حاضری و لگاوی مشتا آغا خپل سٹاف پچار دای
مشال ریڈیو چ پ تحصیل شک تو سیمک شے غیر فعال سکولونو پ بارک شے د سویلی وزیرستان پر ضلع تعلیم محکمہ مشر امیر محمد مت سارا تماس ونی ولی اغوی وویل
شتوی دلته کوم سکول نه رپورټ شوی دی دا موږ الریډی شو کار نوټیس یې شو کړی او دې باندې موږ سره نه درو فیکشن پر در روان موږ خپل اس دی او چې دی ما ویزیت تل جلی دی ما ته چې فول یو یو سکول ویزیت کړي او ما ته چې ټولې رپورټ راغی هر رپورټ وزر راو راځي او چې کوم ټیچر ابسنت وی دا یې خلاف کوم سټرانګ اکشن اخلو انشاء الله.
د تحصیل شکتوی سیمې اوسی دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
پرون د ګل پر سپکورم کې د تیندو اوسیدونکو د سیمې پر یوه سړک د کار ځنډېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویلي په 2021 زیږدیز کې د سړک د بیا رغونې پیل شوې چارې تر دې دمه نه دي بشپړې شوې. دوی زیاته کړې له دې عمله پر خپل لوی لار په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دړکه کړې چې که سړک ژر جوړ نه شو نو خپل احتجاج به پراخ کړي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې د سړک جوړولو چارې د پیسو د نشتوالي له وجې ځنډنې شوې دي. تاریخ اور اگزی معلومات راکوي.
په کورما ضلع کې د تندو سیدونکو لسده تروام پورې سړک د جوړېدو کار پر ځنډېدلو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د ګلپورس د خپل مطالبې په حق کې نارې او تقریرونه وکړل او سره د سده پر بایپاس روډ پر لټ په وهلو هغوی مرکزی لار د گاډو پر وړاندې سو ساته تړلې وا. په احتجاج کې شامل د تندو محمد جابر مشال رډیو ته وای که د سړک رغول او جوړول کار زرت زره سرته د رسول غوښتنې ته مثبت ځواب نه ویل شو نو زل بیا راوځي او احتجاج وکړي.
ډنکړه دي صرف کرچ پړول نور چنيشتو نو د ګوډو ترانسپورټ سخت تکلیف دي. هدي په وجه باندې اکثر اکسیډنټ کیږي ګوډي موډي پرونو یو ګوډه وخت شي نه کې ځان کم زیات نه کسان پرجل شي نو مو حکومت ته درخواست چې د روډ زرت زره غمو کې کاغم ونه کوم بیا مجبور شو چې دې باندې مضبوط احتجاج کوو.
د تندو لار نه یوازې د منځنی کورمې ډېرې سیمې له یو بل سره نخلوي بلکې د دې تر څنګ پر دغه لار او رګزو ضلع ته هم گاڑی زی ورزی. زای اوسیدونکی رضوان الله شاکر مشال رډیو ته وای دا سړک مخکې خو په 2009 کال کې چې کله د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول نو ټینکونه ور باندې تر ګرځېدلو پس د تلو قابل پاتې نه شو. شاکر زیاتوي که څو هم سړک تر کندو ډک وو خو گزاره کېدله ولې اوس د بیا جوړېدو په غرض تر ړنګېدلو پس دومره خراب شوی چې گاڑی ور باندې تګ را تګ نشي کولی.
د پرشن څکله وشو نو پرشن کې ټینکونه لوړ روغلو ور باندې نو بیا د یو ګوډی روډ شول. سو د یو ګوډی روډ نه کم اس کم د کوم گزاره اور باندې کیده نو حکومت ټیکا ورک ټیکا دور ته ټیکا دور مکمل ډانګ کړل. کم اس کم ټیکا دور ته دور نه وکور چې دا دی ټوړ ډانګ کړل نو لګ لګي چړنګواله او جوړواله خو دې ټیکا دور ټوړ ډانګ کړل نو س کلی وطن ته ډیر زیات تکلیف دی. ډیلیوري کې سیو بیماریو نیوی
بلخوا په دغړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علی پر 13 سپتمبر مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې د فندو سره کمې دي نو ځکه پر یاد سړک د جوړیدلو او پر خبرو کار هم ودرېدلې دي. علی زیاتوي دا وخور سره 3.5 لک روپۍ دي چورباندی یو معمولی پل هم نه جوړیږي نو داسې یوازې د تندونه بلکې په منځنی کورما کې پر شپږو نورو ځایونو هم کار ودرېدلې دي. چارواکي دا هم وایي دوی غواړي چې پر روان کال کې خپل کار سرته ورسوي خو دا هر څه تر هغه ممکن دي چې 50% پاتې فنډ ورته په وخت جاری شي.
پیل حال خبره دادو چې پیسې نلته دا شپې روډی نه دي دیتا میستا ته دیتا هم 33 لک روپۍ روغلی نو 33 لک روپۍ ز چاته تقسیم کړو دې یو پال مور ته وچه په 33 لک روپۍ چې ټول موټر اوپریل دی مونږ د نېره روډي ولا نو په نو زبه دا وکړه چې تاسو ته په پلبونه چار شریکو دا پر شریکه وای سو ودا در سره ځکه نه کوم چې حکومت خبره دوه پای چې روغلې په دې غیر روډ به لګاو به وچه ته لګاو بل څه کو نه پشي.
په منځنی کورما کې لسدې تروام پورې سړک د جوړېدل او پرخولو په پروژه د 2020 کال په اخیری وختونو کې تر افتتاح پس کار ور باندې شروع شوه چې لا هم سرتا ندرسیدلې. حکومت 2 کیلومتره وګد او 6 فټه پلان سړک د جوړېدو لپاره ولس کروڑ روپے تخمینه لګولې چې په 2 کالو کې له هغه تر اوسه یوازې 40% فند جاری شوه دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون پاکستان سپریم کورٹ د ټولو ججانو جرګګای د سپریم کورٹ د پریکټس اینڈ پروسیجرز ایکټ 2023 مقدمه ورېدنه وکړه. دا قانون د پاکستان تیر پارلمان منظور کړو خو د سپتمبر پر 14 تقاعد شوی چیف جسټس عمر تا بندیال داغی پر خلاف د درو درخواستونو په ورېدنه کې امر کړو چې دا قانون دی عملی نشي. دا قانون دی معاملې د سوموټو نوټس اخیستلو په لړ کې د چیف جسټس اختیارات کموي. نوی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر خپل اولنۍ کاري ورځ د همدې مقدمې اوریدنه وکړه او د پاکستان سرکاري ټلویزیون هغه نیغ په نیغ خبره کړه. د پاکستان ګڼو سیاسي او د بشري حقوقو فعالانو همدارس د قانوني چارو پوهانو پر ټورنیز رسنیو د فل کورټ جوړول او اوریدنه یې پر ټي وي خبرول ستایلي. دوی په خبره کې دا کار پر تلونکي کې هم وشي نو د پاکستان عام خلک به پر آئینی مسلو زیات معلومات ترلاسه او پوها به ډیره شي. زموږ خبریال شانواز ترغزی د سپریم کورټ د پرونی مقدمې په اړه چې بل اوریدنه د اکتوبر تر 3 منټې پورې ځنډول شوې موږ ته دا رپورټ را لېږلې ده.
په سپریم کورټ کې په اول وار د کوم قضیې اوریدنه په ژوندۍ بڼه په ټي وي چینل خپره شوې. دغه اوریدنه د پارلمان نه د منظور شوي یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 ده. دا قانون کې ویل شوی د عدالت مشر جج په شمول ورپسې دوه ججانو سره به دا اختیار وي چې دوی په کوم درخواست او یا مقدمه باندې سو موټو او یا د خپل اړه د ګام پورته کولو امر جاری کړي. تر دې وړاندې دا اختیار یوازې د عدالت د مشر جج سره و. عدالت په دغه مقدمه اوریدنه د اکتوبر تر 3 ځنډولې ده. په عدالت کې د وکیلانو لخوا یو وخت چې د ځینو تیرو شو فیصلو نظیر یا مثال عدالت وړاندې شو، نو مشر جج قاضی فیض ایسا ور باندې بیا داسې تبصره وکړه: زه د آئین او د قانون تابع یم، مهرباني چې زه به د خپل اخیستل شوي څوګند زد نظم آئین پرېږده، هغه خو نه لولو، فیصلې به واورو. ته ما واوره که نه، په دې ملک کې ډېر وار مارشل لا ګانې هم لګېدلې، نو زه د هغه فیصلو تابع نه یم. او دا واوره چې بل څوک به وي، خو زه نه یم. مونږ دلته کینو او اوږده اوږده بحثونه کوو، خو 50,000 قضیې جمع شوې دي. مارشل لا مانا فوزی واک، چې د آئین پرته په زور زبردستی تیر وختونه کې پوځي مشرانو لګولي او منتخب حکومتونه یې نسکور کړي وو. دغه شان مارشل لاګانو ته تر ټولو اول وار په 1958 کې د جسټس منیر په نوم د فیډرل کورټ یا سپریم کورټ مشر جج جواز ورکړی. تر هغې وروسته بیا ځینو نورو وختونو کې هم عدالتونو مارشل لاګانې جایزه ګرځولې دي. په ژوندۍ بڼه په ټي وي چینلو نشراتو ته وکیلان په کوم نظر ګوري؟ د پیښور های کورټ وکیل علی گوهر دورانی مشاد ریډیو ته وویل:
تقریبا ټوله دنیا کې دا انډیا سپیسیفیکلی دا غی ټول پروسیډینګز لایو ټیلی کاسټ کیږي. هر یو های کورټ غی خپل ویب سایټ باندې لایو سټریمینګ آپشن خو ده دے، او خلق لکه لیټیګنټس ته اړو تک ضرورت نه، ځکه لیټیګنټ وګوري چې زما وکیل سو وی یا سی نه دی ویلی، نه هغه سیس چې کوم دی نه لیګلی هم ټیک ته پاره کې څه قدغن نشته. او زما په خیال دا ډیر ښه سٹیپ ته دې سره ترانسپیرنسی برازي.
د ستمبر په 10 چې قاضی فایز ایز د سپریم کورټ ته مشر جج په څوکۍ څوګت پورته کړ، نو امر یې کړو د به د سوموټو په نوم د دغه اختیار په اولنۍ ورځ اورېدنه کوي، او دغه اورېدنه به د ده په مشرۍ کې د سپریم کورټ ټول 15 ججان کوي. دغه قانون سږ کال په 3 اپریل پارلمان کې منظور شوی، خو وروسته د هغه وخت سپریم کورټ د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ 8 ججانو جرګه دغه قانون ضد درخواستونه واورېدل، چې وروسته یې دغه قانون غیر آئینی وګرځاو او فیصله وکړه. داسې قانون جوړول د عدالت په اختیار کې لاسوهنه ده. د مشر جج قاضی فیض عیسی لخوا د ټولو ججانو په جرګه کې د پاکستان قام پرسته سیاستدانانو په پخواني ټویټر او اوسنی ایکس باندې د سټایلو لیکل هم کړي، او تر دغه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم په دغه ویبپاڼو دغه ګام ستایلی. عوامي نېشنل په خپل ایکس باندې لیکل کړي، یو ځای کې لیکلي: قانون جوړول د پارلمان کار دی، او ښاریانو ته انصاف ورکول د عدالت کار دی. په ټي وي چینلو د سپریم کورټ عملیات په خودلو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپو لیکلي: د سپریم کورټ عملیات نیغ په نیغه نشرول یو تاریخي ورځ او خګام دی. دې سره به د انصاف په نظام کې روڼوالی راشي، او د عدالتونو په عزت کې به اضافه وشي. د سپریم کورټ کاروایی په ټي وي چینل نشرولو د پاکستان غټو سیاسي ډلو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل ګون او پاکستان تحریک انصاف مرکزی دفترونو او یا مرکزی ډلې مشرانو خود سنه دی لیکلي. البته د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر علي محمد خان په ایکس پاڼه لیکلي: د عمران خان قضیه هم را روان هفته کې کیږي، باید هغه هم لکه د نننی په شان په ټي وي چینلونو نشر شي. د پیښوري کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدی وایي: د عدالت د عملیات او نشراتو سره ممکنه ده نظام کې ډیر خوالی راشي.
مثلا دینه بادام اندازه کیږي چې د کورټ سټاف په ټیم راځي که نه راځي، جج په ذاته خود په ټیم راځي که نه راځي، چیمبر کې څومره ټیم ناشتي، څومره ټیم کورټ لور کوي، کې سنو او ردو کیپیسټی په کې شته ده نشته، لیګلی سوره پریپیرډ دی، وکیل سوره پریپیرډ دی. بل دا دی چې عوامو ته هم ضرورت نه چې عدالتونو کې رش جوړي، هغه ته به لایف ورسخ کاری کنه.
د عدالت نه د یاد مقدمه اوریدنه د پاکستان په سرکاري ټي وي چینل نشر شو. په دغه نشراتو کې د سپریم کورټ خبريال متیو لاجان هم په خپل ایکس پانه لیکلي دي: د سره په ځوانانو کې د قانون او د آئین بیداری راشي، ټولنه کې ودا سي بدلون راشي، چې هغه به هیڅ یو اسټابلیشمنت او یا واکدار طبقه نشي قابو کولای. د پاکستان د بشري حقوقو کونسل لیکلي دي: دوی ته ملري چې اوس به د صحافي ارشد شریف ته وژنه او ځینو نورو اورکرل شوی مقدمه هم دغه شان واوریدل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم، او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
هارمونیم
او د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي په پیښور کې د غرمې دولسنی می بجی شوی دی. لن خبرونه بال فرخنده اسد وورو.
پرون د سپټمبر په 13 جماعت اسلامي په پیښور کې د گورنر هاوس مخ ته د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهره ته د وینا پر وخت جماعت اسلامي د امیر سراج الحق وینا وه چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتول او بجلی ګرانول د نگران حکومت کار نه دی او باید دغه نرخونه زر تر زره راکم کړي شي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون در روان نوریتن لپاره د اکتوبر 3 منی ټایلان کا او په دغه اړه ټولو نه درخواست کوم کوته ول چې دوی د خپل دلایل د سپټمبر تر 15 پورې جمع کړي. په کور مزل کې د تیندو سیدونکو پرون د سپټمبر پر 13 د سیمې د سړک ته جوړېدو لپاره یو احتجاجي لاریون تر سره کړ. د دغه مظاهره کوونکو وینا وه چې د سدې د سړک جوړولو کار د ځنډکار د چلوجې دوی په تګ راته کې سخت مشکلات لري. مرخه د سیمې د سی ان ډبلیو محکمې چارواکي وایي دوی د فند لکمی سره مخ نو ځکه پر دغه سړک کار د ځان ښکار دی. د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو د دویم شفټ د سرکاري سکولونو استادان وایي د 13 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان وایي دوی د مازیګرې د شفټ لپاره د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل کار لزي خو تنخواګانې بندې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې او چارواکي دلراج خان مشال ریډیو ته وایي په روانه میاشت کې به د استادانو ته د 3 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ به د روانې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې نوموړی به په خپله وینا کې د سیمه ییزو مسلو ترڅنګ د خپل هیواد پر اقتصادي مسلو او د دغې لپاره پر حکومتي اقداماتو هم خبرې کوي. او د اوکراین په پلازمینا کیف کې د خیرسون سیمې د یو پخوانی مشر هنادی کهوټا مړې موندل شوې ده. د نوموړي عمر 79 کاله وو. پولیس وایي ممکنه د هغه چا وژلې وي او یا یې ځانوژنه کړې وي.
د مشال ډیولن خبرونه د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادله او د ایران نه پانګې د خلاصون هوکړه د دوشنبه پر ورځ وشوه چې پر بنسټ امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشی کړل. پر دې سربیره امریکا د شپږو ارب ډالرو ایرانۍ شتمنۍ چې په جنوبي کوریا کې کنګل وي خوشی کړې. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د وګړو د آزادۍ په خاطر د خوښۍ په څرګندولو لاغو هیوادونو نه مننه کړې چې د هوکړې پر رامنځته کولو او د هغې په عملي کولو کې د منځګړیتوب کړی دی او په دغه لړ کې مرستې کړي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوښي څرګند کړي او دغه تړون د عملی کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبي کوریا له هڅو مننه کړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبه پر ورځ 15 خوشی شو امریکایي بندیانو الوتکه له تهرانه دوحې ته ورسېده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تهباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه غوښتل نمونه یې د شخصي دلایلو له امله افشا شي لکلونو دردونو او کړاوونو وروسته له خپلو عزیزانو سره یو ځایږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه ناوخته خبریالانو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدونکي الوتکې له ښکته کېدو وروسته په دعا کې له دوی سره تودې او له احساساتو ډکې خبرې کړي.
I had the great pleasure of speaking to 7 Americans who are now free.
ما د دې ویار درلود چې لو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبرې وکړم. لبند آزاد شوی د ایران له توقيف او له ایران راوتلی دوه کې دی امریکا ته روان دي ټول خپل کورنۍ سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو نه قانون نیول شوی په ایران کې بندیانو زيني په کلونه او دوه نور له ایران له وتلو منه شوی. ما له هغه سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړې. زه تاسو ته ویل شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا لمینیا او احساساتو ډکې خبرې وي.
conversation
لبلخوا رويټرز ویلي د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي په نيويارک کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د 15 امریکایي بندیانو خوشي کول او بشپړ بشري عمل بلل. د دغو بندیانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوی شپږ میلیارډ ډالر سرمایه او په امریکا کې 15 ایراني بندیان بخلي او خوشي کړي دي. د ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورن وو. ایراني او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشي شوو بندیانو دوی چې غوښتل ایران ته ستانه شي د قطر پلازمې پلازمینی دوهی ترسیدلی لدغه ایرانی بندیانو څخه یوې دریم هیوا ته ورغله او دوه نوري په امریکا کې د دوی پوښتنه پاتې دي قطری بانکونو ته د ایرانی شتمنۍ سپارل او دوهی ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادله د تړون د پړاوونو یو برخه واچي د دوشنبه پورز بشپړه شوه
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو اتیایمه عمومي ونډه نن د امریکا په نیویارک ښار کې پیل شي چې اته ورځې به جاری وي د پاکستان نگران وزیر اعظم مرال حق کاکړ په دې غونډه کې د ګډون لپاره وار لمخه امریکا ته رسیدلی دی بلخوا د افغانستان د چارو ځینې شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای نو اوس په دوی یو استاد هم په دې غونډه کې هغه به هم ګډون درلود او نړۍ سره به د افغانستان د ډیپلوماټیکو سیاسي او سوداګریزو اړیکو د جوړولو فرصت ترلاسه کړی وای د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری په یو تازه بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار د طالبانو محدودیتونه د ډېرې اندېښنې وړ بدلی دي زموږ خبریال دا رپورټ راکوي
د ملګرو ملتونو اتیایي مغونډه نن دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز مارج وای اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې د ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای خاغله مارج دا هم وای چې احتمالا د غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست ایمي اساسي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پر رسولو کې اغیزمنه تمام شي
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني معیاري دولت جوړ کړي د خلکو حقونه ومني د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایل چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستي وای څو نړیوالو په رسمیت پیژندلای وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تری وحده د افغانانو غږ پورته کړي
صداي ملت افغانستان بلان
کړ تر اوسه معلومه نه ده چې آیا خاغله فائق د غونډه کې وینا کوي او کنه هغه د ملګرو ملتونو په اتیاي غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پښتنه هم ځواب نه کړ دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په مخه د طالبانو حکومت یو لیک استول سو سوهیل شاهین د دوی د اساسي پټوګو منی خدا غوښتنه یې رد شوه په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم خو اوس مهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي
ملګری ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی لبه د مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایي غونډې په اجنډا کې شامل ده د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقوقو په نقص تورن دي د دې شورا په 45 غونډه کې هم 14 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو ادعا کوي چې په افغانستان کې د ټولو حقوقو خوندي دي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیا هدفونو ته د رسیدو لپاره خپل ژمنې تازه کوي واقع د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډه کې د افغانستان چوکۍ خالی و او څکاله هم برخلیک معلوم نه ده
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان یو مهم پخوانی چارواکی احسان غنی وایي تحریک طالبان پاکستان ځکه پر چترال حمله وکړه چې هغه سیمه په ستراتیژیک توګه خورا زیاته مهمه ده ورسره د افغانستان او چین پولې لګیدلې دي او مرکزی آسیایي هیوادونو تهم دغه سیمه نږدې ده د سپتمبر پر شپږمه د خیبر پختونخوا په هغه غریزې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا او د خیبر پختونخوا د پولیسو او استخباراتي ادارې انټلیجنس بیرو پخوانی مشر احسان غنی وایي اسلام آباد د افغانستان کې طالبان حکومت ته د ګوتې نیولو پر ځای خپل د خپل مسلو د هواری هڅه وکړي د مشال لړیو خبريال طاهر خان د سپتمبر پر 14 مل نوموړي سره په پاکستان کې دروانه نام نه پاړه مرکه کړی دا راځي چې وایو
پاکستان کې یو وار بیا ترهګری زیات شوی، حمله زیات شوی او تازه حمله ستمبر په شپږمه د خیبر پختونخوا په چترال کې وشوه د طالبانو لخوا، او بیا په لسم سپتمبر هم د پاکستان فوج ویل چې ٹی ٹی پی یو بل حمله کړی و. چترال بولے د ٹی ٹی پی هدف وی په دې باندې خبرې کوو. پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه اداره ده نیکټا، داغه پخوانی مشر، خیبر پختونخوا کې د پولیسو پخوانی مشر او د انټیلیجنس ایجنسی انټیلیجنس بیرو د آی بی پخوانی مشر احسان غنی صاحب سره ډیره مننه چې تاسو مشال ته وخت را کړ. اولنې خبر خو هم دغه ده چې نن سبا ډیر زیات توده ده چې چترال کې ٹی ٹی پی حمله وکړه ستمبر په شپږمه، چې دا حمله تقریبا 2011 نه پس لکه 12 کاله پس دا حمله وشو. ولې به چترال دی انتخاب کړی؟
بله، دی خو غنی وجی کې دی شي، یو وجه دا کې دی شي چې هغه یو بل فرنٹ کولا وهلو دې طرف
ته، یو بل محاذ
کولا وهلو. بلکې تاسو ګورئ د چترال لوکیشن چې دی هغه ډیر زیات اهم دی. چین، روس، افغانستان، دا ټول الته یو ځکیږي دا بارډر واخان بیلټ کې وګورئ دا هر شی. بل التکی اوس ته جمی وخت کې دوه ولې نو دا هم کې دي چې یو ټیسټینګ اٹاک وو چې وګورو چې موږ کم ځای پورې تلی شو. نو دا سلور پینځه وجوهات کې دي.
تاسو ښه تاسو چې روس یاد کړو، چین هم یاد کړو، تاسو خیال لرئ چې دا حمله شو پاکستان کې خو یو اندېښنې زیاتې شوې، تشویش زیات شو. دغه هیوادونو ځکه مرکزی اسیا په بارډر دی بدخشان سره، لکه دا هغه ته یو پیغام دی، هغه اندېښنې زیاتول شي.
بالکل زیاتول شي، بالکل. او یو قسم ته توجه خو دې طرف ته راغله کنه، لکه کله هغه په خښه زونو طرف ته ونیو یو توجه دام راغله چې دا خو دا شی خطرناک دی، دا ایریا خو ډیره ده غدا، او دا خو یو قسم ته یو کلاو میدان کاوی کامیاب شوی دی. دا خو تیارې وو پته وا او وی کامیاب نشولا، خو کدا کامیاب شوی دی او دا نوی زمون فوج او دوری دارې نوی تیار، او دوی راغلی وی د لاندې پوری او خاص کر په ګرم چشمه او دغه زګونو کې اسماعیلی کمچی دغه دی هغه ته نقصان رسولې وی. نو دا به یو ډیر
یو نړیوال دغه بو احسان غنی صاحب، دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ یو مفاهمت دی چې څنګه پاکستان وی افغان طالب پاکستاني طالبان تر دې به د پورو نه لری کوي، د دې ته به بوزي انتقال کوي به چې پاکستان سرحد ته رسایي نه وي داغه. او چترال کې که حمله وګورو نو هغه مفاهمت کو وو هغه تاسو سره خیر چې زیان نه درته نقصان نه رسیدلی.
خامخه خامخه، یعنی ځینې خدا وایي چې بالکل هغه ختم شو، هغه مفهم زمانه دی خیال چې ختم شو. دا به اوس منحصره په څه باندې ده؟ دا په دې باندې منحصره ده چې حکومت، افغان حکومت په دې باندې څه دا وایي، څه تجزیه، څه دا وایي، څه جواب مواب اخلي که نه اخلي. دوی دلته پاکستان حکومت ته دا وایي چې ګوره هغه نه دی ختم، دا یو کار وشولو او دا به آینده نه کیږي. یو خدا ده چې کېدی شي هغوی دا وکړي، که هغوی دا ونه کړله نو ځای چې دا هغوی ورسره ساز وو. همیشه دا مونږ زمونږ حکومت دا ویلي دي چې دالته کې ناستی، دالته کې ناستی، هر څوک وایي دلته کې ناستی، هغوی نه مني. دیوار زما دا خیال دی چې داسې ثبوتونه شته چې کوم په کار دی چې هغوی ته مونږ پیش کړو. دا نه چې مونږ څه داسې اقدامات وایو چې هغه چې دا کوم مفاهمت وو هغه ختم شي، نه. په کار دی چې مونږ په سرسینه باندې
احتیاط سره
کار سرسینه.
او بل خبر ده چې تاسو پاتې شوه د پولیس مشر او د ټول شامل خبره تر کړی زید ادارې مشر پاتې شوه در تر کړی مسله پاکستان کې حل کې دي شي کوم همدا سي.
مګر مونږ او افغانستان خو 2500 کیلومتر خو زمون سرحد دی، د یو بل نه هم بلی دی نشو. نو دا کولې چې مونږ د کډوې سو نه دا کولې چې هغه د کډو کی ټیک دا نو پکار دا او بل دا ټول ژوند د الټر خوند دی را روان. مونږ ته اول دا درې ګوتی چې مونږ ځان ته نیسو د دې قتل پکار دی. مونږ کوشش دی چې د ټول چې زمون کم مسلې دي د هغه الزام مونږ ورکو نورو لا، بل زمونږه توقعات دایي چې د نور خلک به زمون مسلې حل کړي. چې څنګه د نوې حکومت راغله په افغانستان کې مونږ به بس لاړو مسلې حل کړو، ولی مسلې بلوچستان هم ختم شو. ګوره د بل دا خو په مذهب کې هم ده چې په بل په چا باندې ما د خدای په چا باندې د هغه د غنه همت نه زیات بوج نه اچي،
صلاحیت نه.
تاسو ولې په هغوی باندې دومره غټ بوج اچولو چې هغوی به له حکومت راغلی نه وي، حکومت به یې له سنبال کړی نه وي، ځان به یې لا ټینګ کړی نه وي، او هغه به د ټولو خلاف کاروي شروع کړي.
نو دلته څه لکه زمونږ د حکومتونو کمزوري، د ادارو کمزوري ده چې دی مسله خپله نه شي حل کولی او نورو نه توکول لري.
زمونږ مونږ په نورو شیزونو پسې ورپسې یو، او چې کم د دې د دهشتګردۍ چې کمې بنیادی مسلې دي هغې نه مونږ توجه نه ورکوو.
بنیادی مسلې څه دي؟
بنیادی مسلې دا دي چې دا شروع کېږي چې یو قسم ته زمونږ په قوم کې، زمونږ په وطن کې یو خو برداشت زمونږ ختم شوی دی. دا څنګه مونږ کولی شو چې هغه واپس مونږ اغزی ته یو خاص مقام نه مونږ شروع شو او په شا باندې تللي وو که هغه د ضیاء الحق ورسي وي او که د هغه بل ورسي وي، چې مونږ واپس هغه بل سیکیورټي او اکانومي چې دی، یعنی د دې ډېر زیات نږدې تعلق دی، نو مونږ له پکار دادی چې مونږ هغه شیزونو ته توجه ورکړو، مونږ اوږده پالیسۍ جوړې کړو. دا نه چې اوس مونږ په افغانانو پسې را شروع شو او رانی شو، دا نه دی پکار.
مختصر دوه منټه پاتې شو. دا راته وایي چې ترهګرۍ دا مسله چې ده، د دې ټي ټي پي د فوکس په خیبر پښتونخوا ولې دی یوازې؟ خو په تیر کې تقریبا پاکستان دی.
ګوره دلته کې خلک یو شان دي، یو شان جامع چې یو شان جب وي، که یو سړی سند ته لاړ شي او هلته کې څه کوي، نو هغې له خو به هغه سندې ګوري که نه، پښتون خو به اول په اول دغه کې. نو دلته کې دا هم بیا خلک هم دي، بیا زموږ بارډر هم یو څه دی، نو دا غټي وجه دا دي. شکر دا دی، زه به په یو سیکنډ یا یو منټ کې چې دې وار زیات چانس دا دي چې مونږ تیار یو، زمونږ فوج توجه نه
لکه مونږ د ټي ټي پی فوج او ادارې مخه نیولې شي.
مخه نیولې شي
نو څه پر خود څه نه
ښکاري؟ زه تاسو ته وایم که د پولیس تاسو وګورئ، نو ما فکر شي کوله فروری پورې د په دې کال کې د پولیس 116 کسان شهیدان شوي دي. دا هغې نه پس د اوسه پورې تقریبا 30 کسان، نو هغه شي ضرورو. او دا مه وایئ چې دا نه شي ختمېدی، یا بالکل ختمېدی شي، چې په کومه ورځ مونږه دې ته توجه ورکړه او مونږ هر شیز په فوج باندې کوو. نه، دا هغوی یو خپل لمیټډ رول دی، بیا هغوی شاته شي او بیا پولیټیکل خلک، سیاسي خلک را مخکې شي. زموږ سیاسي خلک فی الحال لا هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې کوم ځای کې هغوی را مخکې شي. تاسو
مخکې کېږي نه، که څوک پرېږدي نه چې مخکې راشي،
نه چې مخ ګوره، چې یو فضا داسې جوړه شي چې دا د اګی او د چرګ خبره ده. هغوی وایي مونږ خو پرېږدو، خو دوی نالي بوج، او دوی وایي چې مونږ خو اخلو بوج، خو دوی راله بوج نه راکوي. نو دا په دې باندې دم کلی.
اخیره پوښتنه، د تورخم پولې یو واره بیا بند شوه، آیا پولې بندول کو علت او سبب هر څه وي؟ پولې بندول د مسلو حل دی؟
نه، نه فزیک، نه په لاري، کاغه د سوچ لاري او کاغه د تجارت لاري. زمونږه او د افغانستان یو کلچر دی، یو سوسایټي ده، یو جبه ده، یو کلمه ده. نو ولې مونږه او یو ټریډ دی، ټول نه غټ شی زمونږه ټریډ دی، نو دې مونږ ته نقصان دی، هغوی ته یو غلط کار شوی دی. لاري مو بندوي، هغه مسلې ته وګوره او د هغې بنیاد ته لاړ شي او هغه کلیر کړي.
د پاکستان د ترهګرۍ د ادارې نکټا او د خیبر پختونخوا د پولیسو او استخباراتي ادارې انټلیجنس بیرو له پخواني مشر احسان غنی سره مو د طاهر خان مرکه اوریده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 13 کالو نه کم عمر ماشومانو لپاره د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منظوري ورکړې، او ویلي دي چې زر به د صوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ شي. بلخوا د ماشومانو د حقونو فعالانو د حکومت د اقدام ستایلو، خو ویلي دي چې حکومت شاوخوا 2 کاله وړاندې په بنو په خبر کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه، چې دوی په وینا تر اوسه هغه کار لا نه دی شوی. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید د 13 کالو نه کمونو ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي، او په بیلابیلو مقدمو کې د تورونو او د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو ډیر اړتیا ده او دوی ځاتوي چې حکومت باید دغه موضوع ته جدي پام وکړي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای چې حکومت ډیر سر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومان لپاره د بیا بحالې مرکزونو یا د ریهابلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپتمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومان لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالې مرکزونه جوړوي.
It's good provincial government che gam de full commitment da ho ko tik sho aur matlab da commitment ho shera rehabilitation centers che gam de no ro ba 7 division headquarters ke jodi filhal che gam de no juvenile sections di tamam jurno ke koshish da che matlab bagi che gam de no separate ro sath de shi de sara sara che gam de no already da chuk ke home department da direct domain de no kavim khan de che
اجاز محمد خان وای چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهابلیټیشن یا د بیا بحالې او د ابزرویشن یا د سارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وای چې د بیا بحالې په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د غي خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د سارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پښتنې ګرویشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریهابلیټیشن سنټر خو دې دې خود دې نه مخکې جنینو ابزرویشن هومز پر جوینل چې کوم افندر دې هغه لپاره ډیر زیات ضروری ځکه چې اکټ وی چې دا بس سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینل افندر د انټروګیشن انویسټیګیشن لپاره. بل دا کسٹڈی چې دا نو هغه کسٹڈی هم منه دا خو که سپوز دا چې اوفینس یې جاي کې کسٹڈی ضروری ده نو هغه هم د ابزرویشن هوم باندې تانه نه بیلی تانه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې استابلیش کول نه دی هغه کې هغه هایجین او انوایرنمنت او پکی او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه دغم په کار دی چوکیداریم په کار ده.
سنگین شاه د هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالې مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو د 13 مودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د پجیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالې مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغه تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان پر اطلنکی کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنت پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وای چې حکومت شاوخوا دوه کال وړاندې په بنو او پیښور کې د بندي ماشومان لپاره د یا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړی و خو غي هم لا تر اوسه نه د پوره کړی.
قانون دا وای 2018 جوینل جسټس سیستم اکټ دا وای چې ماشوم بجیل ته بالکل نه دی کاغه کنویکټډ دی او کاغه انډر ټرایل دی دی مزید دی ریهابلیټیشن سنټر تا بیا انفورچونیټلی زمون په ملک هم اعظم په صوبه کې هم تر دې دما یو جوینل ریهابلیټیشن سنټر دستر اڑشتا ہے نا بالکل آگ شکون تا عملی شکل ورکری کی گی کم چی قانون غختنہ کرے دا نو دا دی روز پرانا کے بعد دا آگ حقوق و عملی کول انشور کی گی منگ دانش ویلی حکومتوں کے دعویم کی گی وعدیم کی گی واقعی بانے عمل نہ کی گی او قانون دا ہوئی روز دا ہوئی ایک معشوم انڈر ٹرائل دے او کرے کنویکٹڈ دے نو دې په پنجل کې نه چولې کیږي دا د تر د رائټس وایلیشن دی دې په ریهابلیټیشن سنټر کې چولې کیږي
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکز ودانی جوړ شوی، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې د مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړی و چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
دانیسی اجمل رپورټو په پیښور کې اوریدونکو د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابروي. دلته تلونکي ځوانان وایي چې رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلای، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نومیالي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات هم ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو تر څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي، د انځورګرۍ کلاسونه هم لري. په دې اړه د مشال لیډو د همکار رپورټ اورو چې هم د دې مرکز د زده کوونکو له یوې سندرې پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي.
درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه، په کلاس کې به مې کورسې غوږولې، زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق و، منګې به مې غوږولو، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لزمه منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا ښه زده کړه موږ له استادان کوي.
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم، ګیټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ کوي. تربیت خو لازم دی کنه، هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخا وي.
سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ